روزانه کې اوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان پراتلونکو دونیو کې عملي کېږي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی. شمالي کوریا وایي نیت نه لري چې د جنوبي کوریا د المپیک په ژمنیو لوبو کې چې رسما سبا پیلېږي له امریکایي چارواکو سره وګوري. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله من یو کوم نتایج چې د کابل له ناستې مو ترلاسه کړي د پاکستان په ناسته کې به هم په همدې ډول پرمختګ ولرو، خو اوس وضعیت توپیر کوي ځکه پاکستان د لومړي ځل لپاره منلې ده چې طالبان او حقاني شبکات رشتي ډلې دي.
د تیرې شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تحمینه جنجوا په مشرۍ یو هیئت کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. ټاکل شوی چې سبا او بله ورځ د اسلام آباد په غونډه کې له تروریزم سره په مبارزې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر وضعیت، اقتصادي همکاریو پر پراختیا او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. ښاغلي کرزي پرون له اسوشیټد پرس آژانس سره په امریکا کې پر پاکستان تور پورې کړ چې وسلوالو طالبانو ته یې پناه ورکړې او ویل چې امریکا باید په پاکستان کې عمل وکړي، خو په دې مفهوم نه چې ملکي پاکستانیانو ته تاوان ورسیږي یا په هغه هیواد کې جګړه پیل شي. زل امریکا غواړم چې د امریکا پر استخباراتو او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي نه د پاکستان پر خلکو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د فبروري په 2 نیټه ویلي چې پاکستان ته د تروریستانو مشخص لستونه سپارلي د کاغذ پر مخ خبرې ستونزه نشي حل کولی او د عملي اقدام په انتظار دی. خو د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په ځواب کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د داسې ناسم درک پر اساس غبرګون څرګندوي چې د هغوی په وینا د ځانګړو بهرنیو عواملو له لوري رامنځته شوی دی. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګي چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د غیر ثبت شوو امبولانسونو د فعالیت مخنیوی وکړي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت ټینګولو لپاره د تورو کښو جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټ موټرو د فعالیت د مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لاچره کېدو خبرې کړي. په هغه انتحاري حمله کې چې د جنوري په 28 کابل د ټکان ورکړ له امبولانس کار اخیستل شوی وو. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه د امریکا حکومت په پاکستان کې میش درې سخت دریځي د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي څو په خپله خاوره کې وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې رحمان زیب، فقیر محمد، حزب الله استم خان او دلاور خان نادر خان د بندیزونو په هغې لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړي شوي شامل کړی دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکر طیبه د افغانستان د طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر تر بندیزونو لاندې نیول شوي دي. د امریکا د خزانې وزارت په بیان کې ویل شوي چې هغوی افراطي ډلو ته مالي او لوجستیکي مرسته کولې، چاودیدونکي مواد ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم ورسره کومک کاوه. په پاکستان کې د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او راډیوګانو ته خبرداری ورکړی چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د مینانو د ورځې یا ولنټاینز ډی په اړه تبلیغ پکې شوی وي. په پاکستان کې تیر کال د فبروري په لومړۍ نیټه محکمې په عمومي ځایونو او دولتي دفترونو کې د دې ورځې د لمانځلو په ترتیباتو بندیز لګولی و. محکمې همداراز له رسنیو غوښتنه کړې وه چې په اړه یې له خپرونو ډډه وکړي. د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم خپلواکې ادارې په ټویټر پرون وویل چې د محکمې حکم زید او سکال هم باید رسانی د داسې مراسمو له لمانځلو او تبلیغ ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یوه کاپي اسوشیټد پریس لیدلې ویل شوي چې د القاعده شبکه تر اوسه د پام وړ انعطاف لري او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته یې ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه اختصاصي ډله چې دغه راپورټ یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. کارپوهانو ویلي چې القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې جدي ګواښ بلل کېږي او په ټول منځني ختیځ کې حملې تنظیموي. شمالی کوریا وای نیت نه لري چې د جنوبی کوریا د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې چې رسمن سبا پیدیږي له امریکایي چارواکو سره وګوري. دا خبر د پیونګ یانګ رسمي خبري آژانس کې سی ان ورکړی دی. په خبر کې د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي جو یونګ سنګ سم له قبل ویل شوی چې ویلی دی موږ په هیڅ صورت نیت نه لرو چې له جنوبی کوریا د کتنې په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره وګورو. د هغه په وینا موږ هیڅکله هم د خبرو لپاره امریکا ته زارۍ نه دي کړې او نه به یې وکړو. خو له دې سره سره یو شمېر کتونکي دواړو لورو ترمنځ د کتنې احتمال نه ردوي. ټاکل شوی چې سبا ته د پیونګ چونګ د اولمپیک لوبو د رسمي پرانستنې په مراسمو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ګډون وکړي. هغه خپلو آسیایي متحدینو ته ویلي چې متحده ایالات به ډېر ژر پر پیونګ یانګ د اټومي او توغندیو د پروګرامونو په خاطر نوې سخت بندیزونه ولګوي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان په راتلونکو دوو اونیو کې عملي کیږي.
لومړی هغه سیمې چې آسیب پذیرې دي او زعفونه په غور کې موجود وو دا شناسایی شوي دي، تشخیص شوي دي، دا به په جدي امنیتي تدابیرو لاندې راځي.
د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې پر پاکستان راوستل شوي فشارونه به هم کله نتیجه ورکړي.
امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د اسادي پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي. دا یو بیخي استثنايي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وزارت راشي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د تعلیم او تربیې حق ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو پروګرام کې به هم واورئ چې د میندو لخوا ماشومانو ته د سندرو ویل د ماشومانو په شخصیت څومره اغیز لرلی شي. ازادي رادیو اورې به هم د خبرونه پاتې برخه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار نور نایمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د کابل امنیتي پلان پراتلونکو دوه نوې کامل کېږي. د کورونو چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې نوې امنیتي پلان په دریو پړاوونو کې د عمل کېدو لپاره برابر شوی دی. د کابل امنیتي پلان د ولسمشر اشرف غنی په سپارښتنه وروسته له هغې جوړ شو چې په وروستیو کې کابل د یو شمېر خونړیو حملو شاهد د دوی کابل ګارنیزون هم ویلی په نوې امنیتی پلان کې د امنیتی استخباراتي ځواکونو د قومندې د یو واحد مرکز پر جوړېدو ټینګار شوی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کوي.
د کورنیو چارو د وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی وویل د کابل شهر نوې امنیتی پلان 25 مادې لري چې ځینې برخې د مسلې د حساسیت لمخین شې اعلان ولای. خود رحیمی پوینا د کابل شهر لشتلجه سلسله کونه به تر شدید امنیتی څارنه لاندې شي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د اقدام د امنیتی پلان په لومړی پړاو کې دی چې د وزیر محمد اکبر خان مینې په څیر د ډیپلوماټیکو سیمو د امنیت پر شکولو تمرکز لري.
دغه طرحه کې درې مهمه مرحلو کې د تطبیق وړ ده چې لومړی هغه سیمې چې آسیب پذیر دي او ځاکونه په حقوقي موجود وو او دوه مرحله کې هغه ساحل چې دي چې هغه نسبی آسیب پذیر دي او دریمه هغه صاحب چې هغه نورمال شکل لري هغه هم امنیتی او کشفی و استخباراتی پلان لاندې په جدي توګه راځي.
په کابل کې د فبروري په 28 نیټه په خونړۍ انتحاري حمله کې سلګونه کسان ووژل او زخمیان شو. تر حمله وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل ښار د امنیت ټینګولو لپاره د نوي امنیتي پلان د جوړېدو امر وکړ چې طرحه یې د یکشنبه په ورځ ولسمشر ته وړاندې شوه. د کابل د ګارنیزون سرپرست مشر جنرال افضل امان بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په نوي امنیتي پلان کې د قومندې د یو واحد مرکز پر رامنځته کېدو تاکید شوی دی.
بر یک وحدت قومندهی واحد و در این زمان سکتورهای امنیتی مشخص و سایر مسئولیت هر قطعه و جزء تام و ضمناً مراکز هماهنگی و تحلیل و ارزیابی استخباراتی جزء انمی برنامه استراتژیک تدابیر امنیتی کابل است.
د جرمنی د خبری آژانس ٹی پی ای په حواله تیر کال یوازې په کابل ښار کې شل سترې تروریستي حملې وشوې او نږدې 1500 تنه یې قرباني شو. د 2013 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې پر انټر کانتینټال هوټل په وسطواله حمله کې چې 12 ساعته یې دوام وکړ تر شلو زیات کسان ووژل شو. د جنوري په 28مه د کابل ښار پر صدارت څلور لارې انتحاري حمله وسوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې تر سل زیات وګړي پکې ووژل او تر 200 زیات پکې زخمیان شو. وسلوالو کسانو د جنوري په 28مه د اردو په وکنډک حمله وکړه چې یولس عسکر پکې وژل شوي وو.
و امرود چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل امنیتي پلان به په راتلونکو دوه اونیو کې عملي چارې البته پیل شي. دغه راز د کابل د امنیت د لا ټینګېدو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو د هڅو په ترڅ کې پرون د کابل د شپاړسو امنیتي حوزو له امیرانو او مرسلانو د پوستونو لپاره البته یو ازموینه واخیستل شوه. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې دغه لړۍ له کابله پیلېږي او د افغانستان نورو ولایتونو ته به هم وغځول شي. دا یوازې کابل نه دی بلکې په ټول افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره په وروستیو کې هڅې زیاتې شوې وي او هم د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي ده. د پر دغه ستراتیژي د لومړي ځل لپاره وړمه ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې بحث او خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دغه ستراتیژۍ دفاع وکړه، خو یو شمېر جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې دغه نوې ستراتیژي ښایي د خبرو میز ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نه شي. دا هغه موضوع چې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له څېړونکي عمران زکریا سره مې په مرکه کې وڅېړله او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې هغو وروستیو فشارونو ته په پام سره چې د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې پر طالبانو د حملو پر زیاتولو او دغه راز پر پاکستان د نورو وسایلو په تېره بیا د اقتصادي بندیزونو د بندولو له لارې راوستي، فکر نه کوي چې هغه به بالاخره د سولې لپاره یوه نتیجه ورکړي؟ ښاغلي زکریا په ځواب کې وویل
اصل کې هغه څه په ستراتیژي کې ځای پر ځای سوي دي، هغه ډیر مهم ټکي دي او تقریبا تر ډیره بریده پورې دغه ستراتیژي هغه خپل مثبت لیدلوری هم وښود چې هغه په حقیقت کې د نړۍ د هیوادونو متحد کول وو چې د افغانستان په جګړه یا هغه هیواد چې په هلته د تروریستي ډلو پناه ځایونه شته د هغه چې په ځانګړي توګه ته اشاره پاکستان ته داسې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پاکستان پر وړاندې متحد شول او پاکستان یې تقریبا تر ډېره بریده پورې تر فشار لاندې هم راوسته. اما په عمل کې هغه څه چې لازم و چې باید په وخت باندې ترسره شوي وي تر څو پاکستان له دغه ملاتړ څخه خلاص اخیستی وی او د افغانستان جګړه باید ورځ تر بلې کمه شوې وی، خو د بدبختانه چې د افغانستان جګړه ورځ تر بلې زیاتېږي. په اصل کې فکر کوم ستونزه تر ډېره بریده پورې په ستراتیژۍ کې نه ده، بلکې ستونزه تر ډېره بریده پورې په سیمه کې او د نړۍ په کچه د امریکا د متحدو ایالتونو په پالیسیو کې ده. تاسو وګورئ په ستراتیژۍ کې تر ډېره بریده پورې بالخصوص بیا په افغانستان کې د هند رول ته ځانګړی ارزښت ورکړل شوی ده، چې هند بیا په سیمه کې یوازینی یو رقیب لري چې هغه پاکستان ده. همدارنګه هغه سیاستونه چې امریکا یې په منځني ختیځ کې یا مثلا په ختیځ اروپا کې پر مخ وړي، د هغوی پر وړاندې یو بل سیال هغه یو پیاوړی قدرت هغه روسیا ده. همدارنګه په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه بیا په نظامي برخه کې د امریکا یو شمېر نمایشونه چې دوی غواړي تر سره کی او یا هم هغه مخالفتونه چې دوی یا په اقتصادي برخه کې په نور برخو کې له چین سره لري دا هغه مسایل دي چې د دې پر ځای د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه د امریکا متحده ایالاتونو وکولای شي دغه د سیمې د پیاوړو هیوادونو هغه ملګرتیا خپله کړي بلکې ورځ تر بلې دغه ملګرتیا لا پسې ځانېږي. نو فکر کوم تر ډېره حده پورې مشکل په ستراتیژۍ کې نه بلکې په سیمه او په نړۍ کې
امریکا متحدو ایالاتونو په پالیسیو کې ده. یو مهم اړخ د افغانستان د لانجې هغه چې کابل وای پاکستان دی او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په دې استعمال غونډه کې ګډون درلود وویل چې پاکستان تر اوسه د ولسمشر ټرمپ له لوري د شاوخوا $2 میلیارډ مرستې ځنډېدو ته ځواب نه دی ویلی او تر هغو د مرستې له پاکستان سره نه کېږي تر څو پورې چې د ټرمپ د ادارې هغه مشخصې غوښتنې دوی ونه مني. څه فکر کوئ چې آیا دغه فشارونه چې تر اوسه پورې په پاکستان باندې راوستل شوي بل اخر پاکستان به د غاړه کیږي چې خپل موقف د افغانستان د وړاندې بدل کړي؟
اقتصادي بندیزونه به تر یو بریده پورې وکولای شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي او د همدغو بندیزونو په نتیجه کې به پاکستان زه فکر کوم تر کومه حده پورې چې زه نظر لرم کېدای شي پاکستان تر یو بریده پورې بیا هم هغه نمایشي کړنې ترسره کړي. یعنی هغه څه چې په واقعي شکل باید د افغانستان جګړه له بېخه له منځه لاړ شي پاکستان به هېڅکله هم تر هغې کچې پورې چې د امریکا متحده ایالاتونه عملا په پاکستان باندې فشار راوړي وان تر دې سی په امریکا وکولی شي د پاکستان په چارو کې یا د اتا د پاکستان په قلمرو کې عملا مداخله وکړي دا یو بیخي استثنایي مسله ده چې په دغه صورت کې به پاکستان وعده رسي. اما بیا هم دغه اقتصادي بندیزونه به تر یوه بریده پورې بیا هم پاکستان دې ته وعده رکړي تر څو یو شمېر نمایشي کړنې ترسره کړي. تاسو وګورئ ولې دغه اقتصادي بندیزونه په پاکستان باندې ډېر اغېز نه کوي. ورځ تر بلې په جنوبي اسیا کې په ځانګړې توګه په پاکستان کې د چین پانګونه په زیاتېدو ده.
بله
پاکستان چې تر هر بریده پورې د انزوا حالت ته ځي دوی کوشش کوي چې د سیمې د هېوادونو ملاتړ خپل کړي.
بله زکریا صاحب پاکستاني چارواکو هم دا خبره کړې چې ویلي دي چې زموږ اقتصاد ډېر قوي دی دومره ډېر په بهرنیو مرستو باندې متکی نه یو هغه مرسته چې امریکا د تروریزم په وړاندې جګړې کې د همکارۍ په تر باندې لدې هیواد سره کولې. دوی هم دا موضوع مطرح کړه ولبل خو د چین یادونه تاسو وکړه کراته وایي چې له اگست میاشت رئیس چې ترامپ دغه نوې ستراتیژي اعلان کړې تاسو چې د افغانستان حالات له نږدې ګوري هغه ماسره نتیجې دغه ستراتیژي تر اوسه پورې څه ده؟
بلې دقیقا د افغانستان په مجموع کې دغه وړاندې یو هڅه ولا چې د افغانستان چارواکو ترسره کړي و تر څو امریکایي چارواکي هم دې ته واده راکړل او امریکایي چارواکو هم په دې اړه باندې وړاندې له وخته څېړنې کړې وې تر څو پاکستاني د انزما په حالت کې راوسته. اما فکر کوم چې دغه ستراتیژۍ هغه څه چې لازم او باید نتیجه ورکړې وای نتیجه ورنه کړله ځکه د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته چې تر ډېره حده پورې په جګړه باندې ټینګار کړی ده ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه لا پسې شدیده کیږي. نو نتیجه تقریبا د دې پر ځای چې مثبت لوري ته تللې وه بلکې منفي لوري ته تللې ده.
د افغانستان د علومو د اکاډمۍ د سیمیزو مطالعاتو د مرکز څېړونکی عمران زکریا و چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اغېزمنتوب په اړه یې نظر راسره څرګند او شریکو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم چې تل پر پاکستان انتخاب کړی او دغه راز په افغانستان کې د امریکا پوځي هڅو ته د شک په سترګه ګوري د امریکا له حکومت غوښتي دي چې د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي ځکه د په وینا له دې پرته دا هیواد د افغانستان په وړاندې خپل دریز نه بدلوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په سلسله شرایط پینځه په اوریدلای شي. د سهار ته بجې او شل دقیقې کیدون کې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر دی او شمیر لوی دي زو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو زیاتېدو ته کتلې دي. د ورځپاڼې په وینا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې هوایي بمباریو څلور ورځې دوام وکړ. دغه حملو طالبان او یوه بله کوچنۍ سختریزه ډله هدف وګرځوله. امریکایي بي 250 الوتکې په دغو حملو کې کارول سوي او د طالبانو پر سنګرونو یې څلیرویشت بمونه وغورځول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لري کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف تر اوسه بدخشان ولایت ته ډیر کم پام کړی وو او تر ډیره یې پاکستان میشتي طالبان او حقانی شبکه غړي په نقشه کول. په مقاله کې همداراز راغلی چې بي 250 امریکایي الوتکې په افغانستان کې اډه نه لري، خو هوایي عملیات یې په قطر کې له آل هدید هوایي اډې څخه کړی دي. واشنگتن پوسټ دې ته هم پام کړی چې د امریکا پوځ په 2018 کال کې په افغانستان کې هوایي بریدونه د پام وړ زیات کړل او پر دې مهال یې 4301 شپېته هوایي حمله کړې دي. دا هوایي حمله د 2018 کال په پرتله درې چنده زیاتوالی شي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي که امریکا په افغانستان کې د بریا فکر لري، نو په هغه صورت کې پاکستان ته اړتیا لري. ورځپاڼې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر احسان اقبال څرګندونې هم یادې کړي چې وایي د خپل هیواد او امریکا ترمنځ د اختلافاتو د له منځه وړلو په خاطر د مستقیمو خبرو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې سختریزو ته خوندي ځایونه ورکوي او امریکا ته یې له تروریزم سره په مبارزه کې درواغ ویلي دي. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر واشنگتن ته د سفر پر مهال د خپل هیواد په سفارت کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ د بریا لپاره د پاکستان همکاري اړینه ده. او د جګړې او سولې انسټیټیوټ لیکلي چې په افغانستان کې د جګړه مارانو حملو د دغه هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی. د دې ادارې په وینا په کابل کې د ملکیانو اندېښنې دومره زیاتې سوي چې یو شمېر خلک غواړي په خپل کور کې پاتې سي تر دې چې د کار لپاره دفترونو ته لاړ سي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د کابل پوهنتون د یوه استاد سید مسعود څرګندونې هم راخیستې چې وایي د وروستیو حملو هدف دا و چې پر حکومت د خلکو اعتبار کمزوری کړي او د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي. په مقاله کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې د مرستیال خانجان الکوزی له قوله راغلی چې وایي د وروستیو حملو په نتیجه کې په افغانستان کې پانګوال په خصوصي سکتور کې له پانګونې ډډه کوي. انسټیټیوټ د هوایي شرکت کام ایر د پیلوټ په اړه هم لیکلي چې پر انټر کانتیننتال په حمله کې وژل شوی وو. مقاله وایي د هوایي دهلیز له جوړېدو سره د دغه شرکت الوتکې شاوخوا سل ټنه میوه هندوستان ته انتقالوي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د جګړې او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې حمله کوونکي ځکه هم ملکیان، هوټلونه او بهرنیان په نقشه کوي چې د افغانستان اقتصاد بې ثباته کړي او پانګوال په دغه هیواد کې له پانګونې پر شا کړي.
ازادي رادیو اوري د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال وایي د څو میاشتې مرستې نه دي ترلاسه کړې چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیکا چارواکي هم د کډوالو دغه ستونزې مني، خو وایي چې مرستې له هغه وخت راهیسې څو میاشتې مخکې په دې خاطر ځنډول شوې چې په غزني کې د دغو کډوالو مرستې وسلوالو طالبانو وګرځولې. نور حال دې ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پر راپورټ کې
د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډیرو سیمو په پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه ورته د اړتیا په اندازه لرګي ورکړل شوي او له څو میاشتو د خوراکي توکو مرسته هم پرې بند شوې ده. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د رحمت شاه په نوم وزیرستاني کډوال ازادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیکو ویل چې دا څلور پنځه میاشتې ورسره مرستې نه دي شوي.
موږ سره دا درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هیڅ مرسته نه وکړله. او ماشومان او سړو د هیڅ څه ترتیب نشته او د غالې د وقار هر څه ترتیب ختم کړی دی. یوه نیمه میاشت مخکې یې لرګي وړي وي او دا لرګي چاته ورکول یو مانو او چاته یې درې زره روپۍ ورکولې. او چې پښتنه مې وکړله چې دا 10,000 روپۍ تو سره غلی وي او د دغه په مقابله کې توستا یې 3,000 خالي روپۍ درکړلې او یو مانی لرګي خالي درکول.
د پکتیکا په بیرمل کې یو بل تن کډوال هم ورته ستونزې یادوي او وایي
ترالی مې نوم دی زمي در په تکلیف یې سوړه دای نه خیمیر درې مشای نرسینه غلار درې می
د اسمت الله په نوم د شوال اوسیدونکو چې په برمل کې کډوال دی وای دوی ته د څو میاشتې نه غلار غلی او نه نور مرسته ورسره شوې دي او په عملی هم نه پوهیږي
نه دوړه غلی دو نه بل سامان در غلای دای سوړه دای میر دغه غای متاثرین شمالي وزیرستان میشته نه سامان دینارووري دا واجه چې څه دو
بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي په بیرمل کې میشت وزیرستانیو کډوالو سره مرسته کیږي او ښه بیلګی هغوی ته د ژمنیو مرستو په لړ کې د زرګونو خیمو زرګونو کمپلو او د زرګونو پټوګانو تر څنګ د سوانګ لرګي ول چې په دې وروستیو کې هغوی ته ویشل شوي دي الیاس وحدت زیاتوي کډوالو سره د خوراکي توکو د مرستو په باب د وزیرستانیو کډوالو په شان ځای اداره هم راضي نه ده نوموړي لامل دا و خود چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالی کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول ګاډي خوش کړل خو خوراکي توکي دوی ته ورن کړل نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپل مرستې وځنډولې د پکتیکا والی ول
خو شپږ دې کورنۍ دي او به شته کبدې مرستې کیږي د ځنډیدلو مرستې لپاره مونږ د مربوطای ادارو سره په تماس کې یو هڅه مرزر چې کېدلی شي
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ته هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي که څه هم په څو پړاوونو کې یو شمېر کړي خپلو سیمو ته بیرته ستنې شوي خو لا هم د پاکستان د پوځ لخوا خپلو سیمو ته د وزیرستانیو کډوالو بشپړې ستنېدنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی چې د نابالغو مجرمانو اعدام بند کړي د ایران حکومت د جنوري په میاشت کې د یوې ښځې په ګډون داسې درې مجرمان اعدام کړي چې ویل کېږي د بلوغ قانوني سن ته تر رسېدو مخکې جرمونه کړي وو نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان پرون له نیویارک په یو بیان کې وویل چې د ایران حکومت باید عاجل او له هر شرط پرته هغو کسانو ته چې تر 13 کلنۍ مخکې مجرم پیژندل کیږي د اعدام سزا ټاکل بند کړي په بیان کې د ایران له حکومت غوښتنه سوي چې په بشپړ ډول پر مجرمانو د اعدام حکم د له منځه وړلو لپاره کار وکړي د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې په ایران کې د وروستیو دریو اعدامونو جزئیات خبر کړي دي دغه سازمان وایي د ایران حکومت د جنوري په څلرمه یو 13 کلن هلک امیر حسین پور جعفر تهران ته نږدې د کرج په زندان کې اعدام کړ هغه په 14 کلنۍ کې پر یوه 3 کلنه ماشومه د جنسي تیری او بیا د هغې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و یو بل مجرم چې د بشري حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې د اعدام جزئیات خپاره شوي علي کاظمي نومیده او د اعدام پر وخت 22 کلن و د خبر پانی په حواله علي کاظمي د جنوري په د شمنېټه د دې لپاره اعدام شو چې په 15 کلنۍ کې لای و سړی سره په جنگ کې هغه په چړو وهلې او وژلې و د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د جنوري په 10مه یو 20 کلنه ښځه چې محبوبه مفیدی نومیده هم اعدام کړه محبوبه مفیدی په 10 کلنۍ کې واده شوی و او په 10 کلنۍ کې خپل میړه وژلې و د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي له 2014 میلادي کال راهیسې لیدل شوی چې ایران د نړۍ په هغو څلورو هیوادونو کې دی چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي د دې سازمان په وینا نور درې هیوادونه چې لا هم پر نابالغو مجرمانو د اعدام حکم کوي پاکستان سعودي عرب او یمن دي دا په داسې حال کې ده چې د افغان نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت له 2015 میلادي کال راهیسې لږ تر لږه 90 تنه چې تر 13 کلنۍ مخکې جرمونه کړي اعدام کړي دي د افینړیوال سازمان تیر کال په عمومي ډول په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل رپورت کې وویل چې په یو کال کې د ټولې نړۍ په کچه د اعدامونو شمیر 20% زیات شوی دی د دغه سازمان په حواله په 2014 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې 1.2 تنه اعدام شوی وو د افینړیوال سازمان په خپل کلنۍ رپورت کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو تر نیمایي زیاته برخه په ایران کې شوی وو
او اوس به هم اسمت سروان درته ووایي چې فیسبوک څه تغییر راوستی دی
ورسته لدی چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغیرات راوستل، د دې ټولنیزي شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تیروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تیرولو اندازه په سلو کې 15 کړې. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعته لږ لیدل کیږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تیروي، نتیجې تر توقع شي دي. د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې دغه راز ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیری پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40% زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
اوسم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې سبا له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د امریکا پر حکومت غږ کړی دی چې د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو بندیزونه ولګوي. په ننګرهار کې د 10 امبولانسونو پر فعالیت بندیز لګیدلی چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میش درې سخت دریزې د نړیوال ترورستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي څو په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخنیوی وکړي. په پاکستان کې د الکترونیکي رسنیو د څارنې او تنظیم ادارې ټولو ټلویزیوني شبکو او راډیوګانو ته خبرداری ورکړی چې د داسې پروګرامونو له خپرولو ډډه وکړي چې د میانانو د ورځې یا والنټاینز ډے په اړه تبلیغ پکې شوی وي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې القاعده د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډېرو سیمو کې لوی ګواښ دی. شمالي کوریا وایي نیت نه لري چې د جنوبي کوریا د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې چې رسمن سبا پیلېږي له امریکایي چارواکو سره وګوري. او د امریکا متحده ایالات وایي د ایران حکومت د باقر نمازي په نوم د یوه زندانی د روغتیايي وضعیت مسؤول دی. یو اتیا کلن باقر نمازي ایراني الاصل امریکایي په ایران کې بندي دی چې روانونه تر لنډې درملنې وروسته بیرته زندان ته استول شوی دی. د دې یو ځل نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونې دوهمه نیمه کې یو په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام کې په دې اړه خبرې شوي چې د میندو لخوا ماشومانو ته د سندرو ویل د ماشومانو پر شخصیت څومره اغیز لرلی شي. خو له دې مخکې د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ چې پکې دا ځل د تعلیم و تربیه د حق موضوع څیړل شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بولی خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمایز دفتر د امبوتس مند څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ونی کې هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کابریدونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومانو له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي، چې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه، ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادۍ اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپل ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي، او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې زموږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یوه ټولنه کې، په هماغه اساس هغه ټولنه ډیر زیات پیشرفت او پیشرفت کوای سي په خپلو ټولو چارو کې. یعنې د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوای سي چې پیشرفت ولري، او برعکس که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په هماغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نیکه مرغه ډیر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډیری ماشومان کوای سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوای سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې تر څنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریتو مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډیر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوای په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي، چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامني په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډیره مننه اګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم لبندې مرغه، چې لدی اته 10% نه په اکثریت انجنی دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډیر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجنی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډیری کچه باندې محروم دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افرادو ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومانو ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بده رویه باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوي وو په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځ ته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم ووایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغونه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډیر منفي اغیزه لري، او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیز دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي، لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانو نه 50 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه ویش فیصد ده هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای سوي ولو ولس فیصد د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای سوي ولو 14 فیصد د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای سوي ولو او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې مونږ په دې اړه بحث وکړو نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو له خوا نه موظف سوي ولو او ګمارل سوي ولو اکثریت یې د خصوصي افرادو له خوا مثلث سوي وو او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي چې دا هغه ناوړه اغېزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست ګروال صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومان د نه لاسرسي عوامل څه دي
باید وایو چې د ماشومان د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي اول دا چې نامني یو ډېر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوی دي او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزیو تا دتلالو لسرسی نلری او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی چی اکثریت ما شومان دا اقتصادی مشکلاتو پاساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی یعنی اکثریت ما شومان یا هم مجبوره دی چی کارو کری یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دا دوی فامیلونا نسی کوای دا دوی خوانا او روزانا حمایت کری او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثره د دې سبب کېږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیته ادامه ورکړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومان په اړه څه ویل سوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې کوم اشاره ورته وکړو د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی او دولت ملزم ده چې ټول اتباعو ته د لسانسر دورې پوري په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومان ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمينه برابر کړي او د افغانستان د اساسي قانون نڅلويختمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومان اجباري کار منع دی په افغانستان کې یعنی هیڅوک نشي کولای چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د غیب ځای باندې باید ماشومان خوندوي ته لاړ شي او درس وایي او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45 ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري یعنی د چې باید فامیلونو تر دې حد حمایت چې هغه کوي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي او په نړیوال معیارونو کې کوم په نظر کې ونیسو د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورم ماده کې او په اتلسم بند کې راغلي دي چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیه برخمن شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پرتنې په توګه د ماشومانو د سالم تعلیم او تربیه معیارونه څه دي کې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ماشومانو د سالم تربیه د سالم تعلیم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو چې سالم تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت من سراوري، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نور ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نور انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوسته انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم او تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته موږ کوای سو چې معیاري تعلیم و تربیه ووایي.
ډېره مننه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي، له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غږوري هغه د خپل مور وي، او که ووایو چې لومړنۍ سندرې اوري هغه هم د مور له خولې اوري، نو مبالغه به مو نه وي کړي. دغه لومړنۍ سندرې د ماشومانو لپاره د میندو سندرې دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کېدا او یا هم د خوشحالتیا په پار ځینې سندرې وایي. موږ نننۍ خپرونه ماشومانو ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړې کړې ده.
الله للو للو ای زما د زړه ارزو، زه دې جار شم د لاسو شللو للو للو. مور دستایی پا نغمو تپوی دی پو اگو نازوی دی پا بوسو در توایی اللهو ای زما دزل آرزو شللو للو للو. دا حق الفاظ دی چی دا پختنی طولنی هر وگڑه ور سره اشنایی لری، او کل چی دا الفاظ آوری حتمی دا چی خپل مور باورتا یادیگی. من دې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منځومي سندرې وای، او دغه سندرو د ویلو عمومي سبک یو، مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار اکاډمۍ سون سلیمان لایق وای چې فولکلوریک معنوي توکي د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوي دي، نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا سي، یا وځورول سي، یا ژوبل سي، هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي، او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې که د لاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما پخپله هم یو لور درلوده، اوس دې روح ښاده یې به تاثیر وکړ، او ژورنالیزم معلمه سوه، خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و. ته نیمو شپو به یې ژړل، او مور یې البته هغې ته له لور نه ویله. په اصطلاح فکر یې کوو چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی، ښایي د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې هم نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې للو للونه متاثره کیږي دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسو اطفال لیدلی دوی له د ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري، حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار و مور سره نه شي کولی، دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره له لو دغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی دغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي، یو خپلوي یک نواختي احساسي دغه تر تاثیر لاندې راځي. ما په خپل فامیل کې او دغسې د پلار او د خوندو په کورنیو کې لیدلی دي چې للو عملا د طفل د رواني تسکین دپاره او له رنګې نه، د رنګې په کلمه خو پوهېږې، رنګې چې هلک داسې وران سي چې یعنی تصمیم ونیسي چې زاړي به، رنګې اصرار کول په ژړا ورته وایي. نو د ده د رنګې دپاره یوازنۍ دوام دا للو ده.
نوموړی وایي چې د ماشوم لپاره د میندو سندرې یوازې په پښتو ژبه کې نه دي موجودې، بلکې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه بشري تجربه موجوده او کامیابه ده.
بشري کتلې ټولې تاسو ولاړ سي له لاتین امریکې نه ونیسي تر اسمبلیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نوم ورته ښایي د للو د خلکو په کوم کانفرانس کې تجویز نه ده نیولی چې دوی په کوم کانفرانس کې ویلي چې راځي اطفالو دا ته ووایو. کمیونیکیشن راغلی، تیاره راغلې، د تلیفونونه راغلي، یو بل موږ اوس تچ کولی شو، موږ وینو چې په ټولو جینو کې للو شته. د دې معنا دا ده چې دا انساني تجربه دا ډېره دقیقه، ډېره مثبته، بېلې دي چې یو له بله اقتباس کې په هر ځای کې د دې پرابلم د حل دپاره خلکو هم دا لاره میندلې چې یو نوه سندرې چې هغه ریتم لري، وزن لري او طفل ته آرامش ورکوي. داسې طفل ته چې لا په ژبه نه پوهېږي او یا پوهېږي او بیا وروسته چې اطفال لږ لږ شعوري کېږي ژبه زده کوي، لا هم للو ته محتاج وي. د للو د انتخاب دپاره باید هغه تصنیفونه، هغه آهنګونه، هغه کلمات انتخاب شي چې ښه معنا لري او اطفال چې کله شعور پیدا کوي نو دا کلمات په ذهن کې تر ځوانۍ پاتې کیږي. د ده په تربیت کې او د ده د شخصیت په مثبت اړخ کې مرسته وسره.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالناصر باهر بیا د الله او للو للو د کلمې د ریښې په اړه وایي.
اصل کلمې للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله.
د للو للو کلمه اصلا د الله الله کلمې پورې اړیکه پیدا کوي. د دغه کلمې تاریخ ش په افغانستان کې د اسلام د ظهور پورې اړوند ده. په هغه وخت کې دغه کلمه د تسکین لپاره رواج شوه چې میندو به د خپلو ماشومانو د تسکین لپاره وایله. بیا وروسته لنډون پکې راغی او للو للو
للو تبدیل شوه. اصلی کلمات و مرجیش از وقت است.
د کونړ اوسیدونکو احسان الله وایي چې په لرو پرتو سیمو کې میند ډیری بوختی وي، نو په دې خاطر چې ماشومی ژر ویده شي مور یې ورته دغه سندرې وایي.
اولاد یې زوی یا لورې د خوب ستونزه زده سره ډېری، کله چې دته خوب راشي د مجبور مکړه د ماشوم چې مور یې تر څنګ وي، بدون د مور د څنګ نه او بدون د مور د اواز نه ته نشي کېدی چې د مطمئنه شي وده شي. پس د هغې نه زانګو ده، یو زانګو فارسي ژبې ورته ګاز وایي، هغه زانګو کې واچوي، زانګو خوځوي او د ده دپاره چې دا ماشوم مطمئن شي چې زما مور ما سره څنګ کې ده، نو بناهن سندریزې اواز را وباسي دا مور. لکه فرضاً د دې ماشوم نوم کشمالی دی، کشمالی ته زانګو زنګۍ ورته وایي چې لولو 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 کشمالی وده دی لکه ګوډه د بانډو. آهسته 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 ماشوم ویده کیږي او کله چې دی په خوب لاړ مور مطمئنه شوه، د بیا په یو پرده پیاچی بیا نو د غوا خوسي او خواخو او سبو پسې زی خپل کورنۍ کارونه بشپړوي او زوی مطمئن ودی. زه ته اوسم چې ما باندې مور غږ بوتي زه وده کیږم. په دې سنو سال کې هم زه پریوزم او زما د مور ما سره آواز او خبرې کوي، ما ته خوب راځي او ښایسته مطمئن ودی کیږم. مور یو بې نهایت نایابه نعمت ده چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو زیرو لپاره.
د نوموړې په خبره چې د مور د خولې د الله غږ دومره خوږ او درون دی چې د مرګ تر آخري شیبې د انسان په یاد پاتې کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی سیرن پو نصر الله زورمته وایي چې کچیر یو ماشوم ته خپل مور او یو بل پردی ښځه د الله سندرې زمزمه کړي، د خپل مور غږ پرې ډیر تاثیر ناک پری وزیم.
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولای شي چې دا مې د مور غږ ده که د بل چا غږ ده. کله چې مور غواړي چې هغه زانګو کې واچي ویده یې کې او مور بیا د کور په کارونو پسې ووځي کار وکړي، نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي. اللهلو للو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو، اللهلو للو په شیمره د لغرو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو. په دې توګه باندې مور په ښي لاس باندې زانګو زنګوي، نو د مور دا للو للو ویل د ماشوم په روحیاتو باندې ډیر تاثیر کوي. ما ډیر داسې ځوانان لیدلي دي غواړي چې ځان ویده کړي، حتی مور ته وایي چې ته مې مورې په دغه ویښتانو کې لاس را وږه چې د ما ته خوب راشي. ځوان زوی هغه د مور محبت حس کوي، دا ویده کېږي.
دی وایي که څه هم په لیکنې ادبیاتو کې دغه سندرو ته یو څه کار شوی، خو بیا هم لا ډیر کار ته اړتیا ده تر څو دا سندرې نورې هم خوندورې شي. د علوم اکاډمۍ بل غړی څېړنوال عبدالحادي ساپه وایي چې د میندو سندرې له خپلو ماشومانو سره د یوې ناپایې او بې توله مینې نښه ده.
په یو حدیث شریف کې راځي وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصیږي. یو هغه وخت دی چې د کعبې شریف دروازه خلاصیږي، او دویم هغه وخت دی چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره د الله جل جلاله خوښیږي چې د خپل دروازه د عرش خلاصیږي. مسایل چې د مینې نښه او نښانه دي، موږ او تاسې په ژوند کې په مختلف اشکالو باندې وجود لري. یو د هغو څخه للو وایل، یا د ماشوم په غېږ کې نیول، یا په سر باندې لاس کشول. اوس تاسې ګوري لاس کشول په سر باندې دومره زیات تاثیر لري، سبحان الله. د روانشناسي لحاظه وایي که تاسې غواړئ چې با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادونه ولري، دوی په غېږ کې ونیسي. کم فکر اوسي، موږ او تاسې په اطرافو کې کله چې ماشوم وړکی اوسیږي دا ورته زده کوي چې الله ووایه. دغه للو اللهو اللهو هغه وخت چې مور غوښته چې دا ماشوم هغه مشکل چې لري هغه رفع شي، خصوصا بعضی وخت که مشکل صحي ولري ماشوم، نو دې لپاره د الله اللهو چورته وایي. د روانشناسي لحاظه، د علمي لحاظه، د قرآن عظیمشان آیات دی، حق ځای کې چې د الله جلهو ذکر وسي، الله هلته نظر در رحمت.
د اللهو او یا هم د للو للو الفاظ ولې زیات تاثیر لري؟ خاغلی ساپی په اړه وایي،
حداقل یو ځل روزانه هغه ماشوم چې وړکی دی، که پلار رسي که مور رسي، داسې یو ترانه ورته وایي چې هغې باندې تاثیر وکړي او ویده وسي. په جنت کې یو د هغه مواردونه چې نعمت دی د جنتیانو نه، د جنت د ونو ترانه دی چې دغه لا اله الا الله. الله جل جلاله کله چې نعمتونه د خپل بندگانو ته په جنت کې ورکوي، یو دغه نعمتونو نه د لا اله الا الله دغه ذکر د جنت د ونو په واسطه دی چې د خپل پاڼو په واسطه ده لا اله الا الله وي. نو دا د الله جل جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت دی. دغه للو چې دومره تحصیل لري، د هغې ځای حتی دغه ناز ورکول او ترانه ویل په حیواناتو باندې تحصیل لري. عینی واقعیت باید داشته وایم چې ما یو زوی دی تقریبا یو کلن دی، کله چې د هغې د خوب وخت راځي د للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی. زه خپله وایم د خوب وخت چې کېږي دی چې د خوب ځای ته ځي، بیا په جګ آواز باندې دا وایم درس ویده کېږي. نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي، دا للو للو په خپله ژبه ما ته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنې دا للو ما ته ووایه چې زه ویده کېږم. پس هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم، بیا ډېر ښه په خوب باندې ځي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.